ستوري سی وای څومره بخوي چې د مینې ډک ژوندون جوړ کړو څومره بخوي چې د مینې ډک ژوندون جوړ کړو دوران ویجاړ او کڼواله کور د پښتون جوړ کړو چې د خپل کور واک کړو خپل چې د خپل کور واکړو را خپل او بیا واکمن شو د کور د پرمختګ او سوکوالۍ پلور یون جوړ کړو چې د پښتو د پسرلي ګلان غوټۍ ونیسي په یو ټغر د ټولېدو قامي تړون جوړ کړو چې د نظر د ازادۍ ستوري ځلیږي پکې په پابندۍ داسې قانون جوړ کړو. د پروګرام په دې برخه کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر او همدارنګه په اروپا کې د افغاني کلتوري ټولنو د ګډې جرګې مشر د هیواد وتلی لیکوال او څېړونکی ښاغلي محمد زرین انځور څخه هیله کوو چې راشي او د ستوري صاحب د ارواپوهنې د اثارو برخه کې کومه مقاله چې لیکل له تاسو ته وړاندې کړي.
د لوی او مهربان خدای په نامه درنو پوهانو ګرانو هیوادوالو قدرمنو دوستانو زما لنډې خبرې دي د ارواښاد ستوري او ارواپوهنیزې څېړنې. دا د یو کال تیر شو چې افغان لیکوال ارواښاد ډاکټر ستوري د ژوند له هسکه پرېوتلی دی. په دغه یو کال کې په بېلابېلو ځایونو کې د هغوی د ژوند افکارو او سیاسي علمي کلتوري او ادبي هڅو په اړه ډېر څه ویل شوي دي. دلته غواړم په لنډه توګه د هغوی د علمي هڅو یوازې په یو اړخ یا د ارواپوهنیزو څېړنو په هکله څو یادونې وکړم. د ډاکټر کبیر ستوري د لوړو زده کړو څانګه هم ارواپوهنه وه. یې ارواپوهنه عمده او اساسي برخه وه. د هغه ارواپوهنیز اثار خپاره شوي دي، یو شمېر ناچاپ یا نیمګړي هم پاتې دي. د هغه په ارواپوهنیزو خپرو شوو اثارو کې د دغو اثارو یادونه کولی شو. اول، ویره د ساپوهنې په رڼا کې. د ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري هغه اثر دی چې پکې د انسان د روان او اروا په یوه مهمه موضوع ویره یا ډار هر اړخیز بحث شوی دی. تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده په ارواپوهنیزو څېړنو کې دا په پښتو ژبه د هغه لومړنی تهیه کړی او لیکلی اثر دی. د دغې پوهنیزې هڅې له پیلامې سره سم ډاکټر ستوري هغه اړتیا ډېره ښه احساس کړې وه چې موږ یې د علمي اثارو په برخه کې لرو. له همدې کبله د خپل هغه لومړني کتاب په پیل کې لیکلی وو. که څه هم نن سبا د کتابونو بازار ګرم نه دی او په تېره بیا د پوهنیزو کتابونو، خو بیا هم ما د دې ټینګ هوډ او عزم کړی دی د ډېرې زیاتې اړتیا له مخې خپلې ټولې لیکنې په پوهنیزو برخو کې وکړم. که چیرته ټول پښتانه پوهان څه نا څه لیکنې په خپله ژبه وکړي او خپلو بچو ته په مورنۍ ژبه معنوي پانګه پرېږدي، نو ژر تر ژره به زموږ پوهنیز بڼ سمسور او زرغون شي. د پوهنیزې لیکنې ډډ له رښتیا او سمو معلوماتو څخه ډک وي چې په داسې لارو یا لارې او طریقې لاسته راغلی وي چې د ځای او وخت پورې ښکیل نه وي او د تکرار وړ وي. یعنی هر څوک چې وغواړي دغه لار نیولی شي او همدغې نتیجې ته رسیدلی شي. سم او رښتیا معلومات کیدای شي چې یو تن له مختلفو لارو او یا مختلفو کسانو لیوی یا ډیرو لارو راټول کړي وي. نو ښه غوره او پوهنیزه او علمي لیکنه هغه ده چې د خپلو او پردو معلوماتو او نظریو توپیر پکې شوی وي. یعنی لوستونکی په دې پوه شي چې دغه معلومات یا نظریه د بل لیکوال ده چې ده ترې ټکی په ټکی او کټ پټ اخیستې ده، او که په خپلو تورو سره د هغه نظریه او معلومات راوړي او څرګند کړي دي. د ارواښاد ستوري په دغه کتاب کې په دغو موضوعاتو اکاډمیک بحث شوی دی. د ویرې پیدایښت او نظریې، د زیګموند فروید د ویرې نظریې، سایز جوړښت، د اودیپس احساس، د بیلتون خطر، د ګرانښت، د ناسوبتیا خطر، د رایش د ویرې نظریه، د آدلر د ویرې نظریه، د خوشحال خټک د ویرې نظریه، د یونګ د ویرې نظریه، د ویرې تلل او پیمانه کول، د ویرې درمل، د ویرې جسمی یا طبي درمل، د ویرې سوال درمل، د ویرې د ځینو څېړنو لنډې نتیجې او ځینې نورې موضوعګانې او سرلیکونه. دویم، ژب ساپوهنه. د ارواپوهنیزو څېړنو په لړ کې د ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري یو بل اثر ژب ساپوهنه یا لنګویج سایکالوجي ده. په دغه اثر کې د ژبې په عمومي او اروایي اړخونو خبرې شوې دي. په کتاب کې دغه برخې په جلا جلا بڼو څېړل شوې دي. د ژب ساپوهنې پیژندګلوي، انسان او ژبه، نومونه او لغتونه، د ژبې منځته راتګ، د بېلابېلو ژبو منځته راتګ، بې غږه ژبه یا د جسماني اشارو او حرکتونو ژبه، د لیک ژبه، کوچنی او غټ لیک، د سر او تال یا موسیقي ژبه، معیاري ژبه او پوهنیزه ژبه، د ژبې عام اړخ، د ژبې خاص اړخ، لهجې، ادبي ژبه، ژبه او واقعیت، ژبه او سوچ، ژبنیز استعداد، ژبه د انسان د ژوند په اوږدو کې، پښتو لیکدود، پښتو د ژبې په توګه، پښتو د پښتونولۍ د برخې په توګه، د پښتونولۍ فلسفي بنسټ، د پښتنو نسل او نسب، ژبه او ولس، په خپل وطن کې له ژبې او کلتور نه پردي کېدنه، په پردي وطن کې له خپلې ژبې او کلتور نه پردي کېدنه، او دغه راز یو شمېر نور سرلیکونه. په ژبساپوهنه کې یو برخه یې د ژبې ارواپوهنیز اړخ تر څېړنې لاندې نیسي، او ځینې بیا هغه برخې دي چې په عمومي توګه په ژبه او ټولنه پورې اړه پیدا کوي، یعنې عام اړخ دی نه ارواپوهنیز. له دغه اثر څخه د ژبه او سوچ یا فکر او اند په باب د موضوع یوازې دغې برخې ته پاملرنه کوو. ژبه له یوې خوا د سوچ یا اند او فکر د څرګندولو، پوهیدلو او پوهولو وسیله ده، یعنی انسان په لغتونو او لفظونو کې خپل سوچ څرګندوي، او له بلې خوا فکر یا اند خپله د ژبې یوه بڼه یا څیره ده. د دې لپاره چې په دې خبره موږ ښه پوه شو، یو مثال سره د فکر مهم اړخونه په ګوته کوو. مثال، کله چې سړی په ژمي کې په حجره کې د شپې خخ ویده وي او سهار راپاڅي او له حجرې څخه بهر راووځي او وویني چې ځمکه لمده ده، نو فکر کوي چې د شپې باران شوی دی. که دې مثال ته ځیر شو، نو وبه وینو چې سړی باران په خپله نه دی لیدلی او حس کړی هم نه دی، خو د ځمکې د لمدوالي په واسطه په دې پوهیږي یا خبریږي. په نورو تورو سره، فکر د ناسیده غیر مستقیمې پوهیدنې یا خبرېدنې لړۍ ده چې دا د فکر یو اړخ دی. دغه ناسیده پوهیدنه یا خبرېدنه د شیانو په منځ کې د اړیکو پر بنسټ ولاړه ده. تل چې باران شوی وي، ځمکه یې لمده کړې ده. له دغه نښتون څخه سړی خبر دی، نو ځکه وایي چې د شپې باران شوی دی. دلته د فکر بل اړخ راښکاره کیږي چې هغه عمومي والی دی، یعنی د ځمکې د لمدوالي او باران په منځ کې نښتون عمومي بڼه لري. د فکر په لړۍ کې موږ تل د عمومي نومونو او لفظونو سره سروکار لرو چې د یوې ډلې شیانو د ګډې او مهمې بڼې ښکارندوی دی. د مثال په توګه، کلک لفظ د ډیرو شیانو ځانګړتیا جوړوي چې موږ دغه ټول شیان چې کلک دي لیدلی نه شو، خو فکر یې کولی شو. له دې کبله عمومي نوم یا لفظ او فکر یو شی دی. فکر د ژبې د بڼې یا څیرې په توګه د ژبې برخه او د ژبې پورې تړلی دی. هر فکر چې د انسان په سر کې پیدا کیږي، بې له ژبني موادو څخه منځته راتللی او پیدا کېدلی نه شي. داسې فکر چې د ژبې له موادو څخه آزاد وي، موجودیت نه لري. البته په دې کې بحث نمونې نور هم شته دی، ستاسو وخت نه پینیسم. دریم، د هوښیارتیا کلتوري بې پلوه تله. باید یادونه وشي چې د هوښیارتیا د بېلابېلو تلو په اړه ارواښاد ډاکټر ستوري اوږدې څېړنې کړي دي. په دغه لړ کې د هغه ځینې تلې خپرې شوي او ځینې تر مړینې پورې لا د هغه تر کار لاندې وي. په دې لړ کې هوښیارتیا کلتوري د هوښیارتیا کلتوري بې پلوه تله په ځانګړې توګه د یادونې وړ ده. په دې اثر کې په دغو موضوعاتو بحث شوی دی، له ژبې څخه د آزادو تلو په کلتوري ازادۍ نیوکه، د هوښیارتیا د کلتوري بې پلوه تلې پېژندنه، د هوښیارتیا د کلتوري بې پلوه تلې بنسټ لاره پایله سپړنه، د هوښیارتیا د کلتوري بې پلوه تلې د کارونې ډګرونه، د کارونې لارښود، د هوښیارتیا ټولګي، د ځواب پاڼه، د سمو ځوابونو پاڼه، د نورمونو پاڼه او ځینې نور. قدرمنو دوستانو، د ارواښاد ډاکټر ستوري په ارواپوهنیزو څېړنو او اثارو کې د ځینو نورو لیکنو یادونه هم په کار ده، لکه د هوښیارتیا د پیدایښتي بڼو تله، خوب معنی او یو شمېر نور. د ارواښاد ستوري دغه ارواپوهنیز اثار له دې کبله هم د زیات ارزښت وړ دي چې موږ په خپله ټولنه کې د داسې اثارو سخت کمی وینو. ژبه په همدغه ډول علمي اثارو شتمنه کیږي. په تیره بیا موږ د ارواپوهنې په برخه کې چې د وخت ډیره مهمه پوهنه ده، او په تیره بیا په پوهنه، ښوونه او روزنه کې ځانګړی ارزښت لري، د ګوتو په شمیر اثار او د ګوتو له شمیر نه هم کم متخصصین لرو. د ارواښاد ستوري دغه پوهنیز اثار د ژبې په علمي بډاینه کې یوه د ستاینې وړ هڅه وه. هغه په دغه ارزښت پوه و، او ځکه یې د ژبې د علمي شتمنېدو سوچونه لرل. اروا یې ښاده او د علمي اثارو د پوهنیزو ستورو رڼا یې خپره اوسه. ډېره مننه.